کار رگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او پخپلی دوهمی سرانی خبری خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانل ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې عمومي مسول یو ناڅاپه برطرفه کړ د داعش وسلوالو د سوری د منبش په خار کې د حکومتي قواو او کردانو او عربو د ائتلاف په ضد ځوابي عملیات کړي دي او حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره د روغې جوړې د موافقې د لاسلیک کولو په خاطر نوي شرطونه اعلان کړي دي
نن د سه‌شنبه ورځ د 1915 کال د سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 کال د جون د میاشتې 21 سره سمون خوري درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه دا مطالب اوریدلی سي چې ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې پروش کال د هغو مهاجرینو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی دی چې په زور خپلو کورونو ته پرېښولو ته مجبوره شوي دي دغه ورځ جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې اوس د پانګې اچونې لپاره ډیر ښه خاص فرصتونه برابر شوي دي او دغه ورځ یو مرکه لرو چې خوارج یا خارجیان څوک دي له کومه ځایه دا ډله راپیدا شوي ده سیاسي تمایلات او مذهبي نظریات یې د نورو مسلمانانو په باب څه دي او یو بل رپورټ په اروپا کې د افغان کډوالو او داخلي بیزایسو ماجرو د ستونزو په اړه درو دغه ټول به د خبرونو وروسته وي چې سید سلمان شاه به تاسو ته در واوروي
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د خپل انتخاباتي مبارزې جنرال منیجر یا عمومي منتظم لیوانسکي له خپل دندې نه برطرفه کړ او پر ځای خپل یو بل مشاور او ملګری پال منافورت وټاکه ښاغلی ټرمپ دا اقدام په داسې حال کې وکړ چې د جمهور غوښتونکو د ګوند استازي بله میاشت د اوهایو د ایالت په مرکز کلیولینډ کې د ملي کنوانسن په دوران کې پریکړه کوي چې آیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره په رسمي ډول د خپل ګوند د کاندید په توګه اعلان کړي او کنه ویل کېږي چې د جمهوري ګوند ځینې مشران غواړي چې لارې بند کړي او بل څوک د هغه په ځای وټاکي ټرمپ چې یو ډېر بډای سرمایه‌دار او د کورونو د جوړولو سوداګر دی د لومړي ځل لپاره د امریکا سیاست ته ورځنګلی دی د خپل منیجر د برطرفۍ په اړه دا دلیل وړاندې کړ چې مشاورانو ورته ضد او نقیضې مشورې ورکولې جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د سرمایه گذارۍ لپاره شرایط ښه دي او متحده ایالات د سرمایه گذارۍ لپاره تر ټولو مناسب هیواد دی اوباما پرون د دوشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د سلیکټ یو سي انویسټمنټ په نوم د پانګې اچونې په ویالي غونډه کې په خپل وینا کې ویل
And since we held the first Select USA summit 3 years ago, participating companies have invested more than $10 billion in 35 US states and territories. At last year's summit, an Italian tissue company
د لومړي ځل لپاره چې موږ درې کاله په خوا د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه اقتصادي غونډه انجوړ کړه برخوالو کمپنۍ وو په 15 د ایالاتونو او د فدرالي حکومت تر لاس لاندې سیمو کې څه باندې 10 میلیارد ډالر پانګه چونه وکړه
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري د عمر صدیق متین په نامه یو افغان اصل امریکایي ځوان چې جون په 12 د کالیفورنیا ایل د فلوریدا ایالت د اورلانډو د خار په یو کلب کې د ټوپک په ډزه کې 900 کسان وژل پولیس ته د کلب د محاصره په دوران کې ویلو چې د اسلام جنگیالی دی د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی د عمر متین او پولیس ترمنځ د هغه د وشتل نمخ کې له پولیس سره د ثبت شوو خبرو یوه برخه د دوشنبه په ورځ پره کړې ده د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې عمر متین پولیس ته وویل چې د امریکا د حکومت مشرانو ته ووایاست چې په سوریه او عراق کې هوایي بمباري او جنگ پای ته ورسوي او ځل همدې عمله دلته په کلب کې ولاړیم عمر متین د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره خپل وفاداري هم اعلان کړه او هغه ته د اسلامي دولت د رئیس په توګه خطاب وکړ د سختو جګړو له امله د عراق د محاصره شوي ښار فلوجنه په لسهاو زره خلک وتلي دي مهاجر لپاره د ناروی و شخصي مؤسسه وای چې په 13 ورځو کې 30,000 نه زیات کسان را وښتي دي. ملګر ملتونه وای چې دا وخت په عراق کې 3 میلیونه خلک د 13 کلونو دوامدارو جګړو له امله په داخل کې بې کوره شوي دي. خبرونه د واشنگتن نوري د رويټرز خبري اژانس پرون نو وخته ریپورت ورکړی دی چې داعش وسلوالو د منبج په محاصره شوي ښار کې د سوریې د رژیم د پاوز او د سوریې د کوردانو ترمنځ او د سوریې د کوردانو تر مشرۍ لاندې د حق وسلوالو قواو د ائتلاف په ضد ځوابي عملیات کړي دي چې د امریکا متحده ایالاتي تر شا ولاړ دي او مرستې کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکړ چې دواړو خواوو ته یې په پرونیو جګړو کې درانده تلفات اړولي دي او درې کلي ورته بېرته نیولي دي. اژانس رپورټ ورکوي چې د سوریې د کوردانو او عربو د ائتلاف کم تر کمه آتش وسلوال وژل شوي دي. داعش چې 2 کاله مخکې په سوریه او عراق کې ډېره خاوره ونیوله او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړ، دا وخت په څو جبهاتو کې له مختلفو دښمنانو سره په جنګ اخته دی. د منبج د ستراتیژیکي ښار چې د ترکیې د سرحد سره څیرمه پروت دی، د نیولو لپاره له 13 ورځو نه سخت جنګ روان دی. له بلې خوا امریکایي جیټ الوتکو او بمبارتمن الوتکو د دوشنبه په ورځ په منبج کې د داعش په مرکزونو سخته بمباري وکړه. په عین وخت کې د داعش وسلوالو د طبقې له مهم ښار نه هم پروند سوریې د رژیم عسکر په شاتګ ته مجبور کړل. دا ښار د داعش مرکز راقه نه 10 کیلومتره لرې پروت دی او د سوریې حکومت چې د روسیې د هوایي قوو ملاتړو سره پوره کوشش وکړ چې ونیسي او بیا پر راقه باندې برید وکړي. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي کوم ځایونه چې د سوریې پوز د 13 هفتو په دوران کې نیولو د یکشنبه په ورځ بیرته لاس نه ووتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ایښي دي. اژانس وویل چې د شرطونو په جمله کې یو شرط دا دی چې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي او د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتو مهالویش د اشرف غني حکومت نه بلکې نوی حکومت لاسلیک کړي. حزب اسلامي وویل چې دغه شرطونه جمهور رئیس اشرف غني ته په یولیک کې استول شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دوشنبه په ماخام د رجماتی په هغه دعوت کې ګډون وکړ چې د مهاجرو د نړیوال ورځې د منځلو په مناسبت د ورجینیا ایالت د مسلمانانو د وسیمایزي ټولین لخوا جوړ شو او د نړۍ د مختلفو ادیانو استادو په کې برخه اخیستی و. جان کیری له هغو مذهبي مشرانو او هغو مهاجرینو سره وکتل چې په امریکا کې قبول شوي دي. پرون سهار د کابل د ښار د نهمی او زید بنای په سیمه کې د پولی پاشا د کوڅې په سر په وزنمرګ برید کې د خارجي شرکت د سپرلو کوستر ډول موټر په نخښه شو. په دغه چاودنه کې 14 نیپالی امنیتي ساتونکو وژل شوی دي او 9 کسان ټپیان شوی دي. طالبانو دغه برید مسؤلیت قبول کړی دی. د بدخشان د ولایت د کشم پولیس والي هم د چاودنې په نتیجه کې 10 کسان وژل شوی دي او 10 کسان ټپیان شوی دي. او ملګر ملتونه وایي چې په روس کال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک له خپل کورونه د سختو جګړو او زورونې په وجه باندې مجبور شوي دي چې نور ملکونو ته کډه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سوریه او افغانستان په شمول په څو هیوادونو کې دوامدارو جګړو او زورونو له امله د تیر کال تر پایه پورې د بې ځایه شوو کسانو شمېر 15.3 میلیون ته رسیدلی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نرم اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او اوس ته خبرونه لوملای مطلب د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې پروژه کال په نړۍ کې د هغو مهاجرینو شمیر چې په زور د خپل کورونو پرشول ته مجبور شوی دي دومره زیات وو چې په خوا یې ساري نه ولیدل شوی. د امریکا ژر خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو نه د راپورټ راجلې دي چې خلاصه به تاسو ته سید بختر شاه صاحب واوروي.
په روس کال د هغو خلکو شمار چې په زور د خپل کلی کور پرې خودل ته مجبور شوی 15.3 میلیونه ته رسیدلی و چې نسبت تیر کال ته په هغې کې 15 میلیونه زیاتوالی راغلی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي چې نسبت په خوا ته اوس ډیر خلک د جنگ د ظلمونو او د شکنجو له ویارې په داسې وخت کې د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي چې هلته په نړۍ کې ډېرو ملکونو خپل سرحدونه د هغو مهاجرو په مخ تړلي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي. هغه وایي
24 پیپل ډسپلیسډ ایوري منټ 2/3 of
په یوې دقیقې کې تقریبا سلیریش تنه بې ځای کیږي. د دریو نه دوه برخې هغه خلک چې په زور بې ځای شوي د خپل ملک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوي دي. تقریبا 90% خلک په نادارو او د اوسط عاید په ملکونو کې بې ځای شوي دي، نه په ثروتمندو ملکونو کې. د ملګرو ملتونو دغه تازه رپورټ وایي چې د نړۍ د 20 میلیونو مهاجرو د جملې نه یې نیمایي د سوریې، د افغانستان او د سومالی دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د دغو مهاجرو 50% ماشومان دي چې د خپلو کورنیو نه د تیښتې په وخت کې جدا شوي. د احصایو نه دا څرګنده شوې ده چې پروسږ کال تقریبا 98,000 د سیاسي پناه درخواستۍ ماشومان ورکړې وې چې دا شمار دومره زیات دی چې پخوا یې هیڅکله هم ساری نه و لیدل شوی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ښاغلي ګراندي امریکا غږ ته ویلي چې اوس سوریه په نړۍ کې هغه ملک دی چې هلته د نورو ملکونو نه زیات خلک په زور د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. هغه وایي
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
هلته لکه د جنوبی سودان په شان شخړې شته دي، هغه د بیلو بیلو مرحلو نه تیریږي. متاسفانه موږ اوس په داسې مرحلې کې یو چې د مهاجرو په شمار کې په ناګهانی ډول زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان نه د خلکو د وتلو یو نوی جریان پیل شوی. حتی هغه افغانان چې ډېر وخت نه په ایران کې مهاجر دي، هغوی هم مهاجرت ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په نړۍ کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا ملکونو نه 2.6 میلیونه خلک مهاجر شوي او یا هم په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي په امریکا کې اوس د پانګې اچونې لپاره ډېر ښه فرصتونه برابر شوي دي. د امریکا ژه خبریال جیف کیسټر په دې باره کې دا راپورټ لیږل دی چې زامن مومن صاحب تاسو ته دروړوي.
جمهور رئیس دا تبصره پرون د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب پانګې اچونې په نامه علي غونډه کې وکړه. دا یو کلنۍ علي غونډه ده چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي، د سوداګرۍ رئیسان او نور مشران پکې ګډون کوي او داسې طرح شوی ده چې په امریکا کې بهرنۍ پانګې اچونه وهڅوي او تقویه کړي. اوباما په خپلو تبصرو کې نو ویلي دغه علي غونډه د بین المللي پانګه والو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له هر کونج نه د پانګې اچونې لپاره فرصتونه شته او جمهور رئیس ویلي هغه محلي ټولنې چې خارجي پانګې اچونې ته هرکلی وایي په اقتصادي توګه له هغو ټولنو نه چټکه وده کوي چې دا کار نه کوي. جمهور رئیس باراک اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
And since we held the first Select USA Summit 3 years ago, participating companies have invested more than $10 billion in 35 U.S. states and territories. At last year's summit, an Italian tissue company...
او د لومړي ځل لپاره چې موږ درې کاله پخوا د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه اقتصادي غونډه جوړه کړه، برخوالو کمپنیو په 15 ایالتونو او د فدرالي حکومت تر لاس لاندې سیمو کې څه باندې $10 میلیارد پانګه اچونه وکړه. د تیر کال په اړه غونډه کې د ټالی د ناشیا ټیشو کمپنۍ د مرکزی وهایو د خلکو سره خبرې پیل کړې او دوی به بل میاشت په مرکزی خارګوټي سنټرال ویل کې د یو مرکز په جوړول باندې پیل وکړي چې د امریکا د منځنی لویدیځ په یوه برخه کې به په سلګونه کارونه پیدا کړي چې دوی ورته ضرورت لري. اوباما وویل دغه علي غونډه یوازې د موافقو د کولو، د پیسو لاسته د راوړلو او د تجارت کولو لپاره نه ده، بلکې د سرحدونو نه په اخوا روابط ټینګوي. جمهور رئیس وویل کله چې کمپنۍ سره یو ځای شي نو دا بیا د سرحدونو نه په اخوا او په درسته نړۍ کې د خلکو ترمنځ ښه تفاهم پیدا کوي. جمهور رئیس وویل کله چې د نړیوال کېدلو په خلاف فشار وي او قوي اندېښنه دا وي چې دغه جریان خلک وروسته پاتې کوي او اقتصادي نه انډولي زیاتوي او د هیوادونو قابلیت دا ده چې تجارت وکړي او شرکتونه سره منسجم کړي چې دا بیا د سوکالۍ وعده ورکوي، فقر کموي او د بین المللي جنجال چانسونه له منځه وړي. د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه پنګا چونه د امریکا د حکومت یو پراخ پروګرام دی چې د تجارت په وزارت کې د بین المللي تجارت ادارې پر مخ بی. دغه پروګرام رپورټ ورکوي چې له پیل نه راپه دې خوا یې د څه باندې 19 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي او په امریکا کې په زرګونو کارونه پیدا کړي یا یې ژغورلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په اروپا کې د افغان کډوالو او د داخلي بیزایسو ماجرو د ستونزو په باره کې زموږ همکاري نوشابه آشنا یو رپورت برابر کړی دی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو په شمیر کې 50% کموالی راغلی. وزارت دا هم وایي د امنیتي سکتور وده او د ځینو لویو پروژو تطبیق خلکو ته ډاډ پیدا کړی او همدارنګه د مهاجرینو لپاره د اروپا په پالیسۍ کې بدلون، د سرحدونو بندیدل او نور مسایل هغه څه دي چې د کډوالۍ په خاطر تر یوه حده د افغانانو مخه نیولې ده. خو اروپا ته تللي مهاجرین چې په ډېرې سختۍ ځانونه تر هغه ځایونو رسولي نه غواړي په اسانۍ بیرته هیواد ته ستانه شي. همدارنګه افغان حکومت هم د دې لیواله نه دی چې تللي افغانان دې په جبري توګه بیرته هیواد ته راستانه شي. په اروپا کې د افغان مهاجرو د ټولنې مشر نسیم سهاروي که حکومت غواړي چې اروپا ته رسیدلي افغانان له ستونزو سره مخ نشي او په جبري توګه بیرته هیواد ته ستانه نشي، نو باید د اسنادو او داخلي بیزای شوو خبره دی د اروپایي ټولنې سره ونه مني.
د افغانانو لپاره اسناد د هویت دوی باید دغه ممالک ومني. هغه کسان چې په اساس وایي چې تاسو اسناد د اعتبار نه لري او په دې اساس دوی منفي غواړي، دا باید دوی د سیاسي فیصله باید وسي او بل داخلي مهاجرت له منځه وي. دوی وایي چې صحیح ده په یو کندهار کې هلمند کې جنگ دی، ولې ته راسه کابل کې ځوان وکړې؟ کابل کې آرام ده، کابل کې بانکونه دي، کارونه شته، دي ځوانانو ته کار سره کار سره مسکن کور سره، یعنی په دغه دلیل باندې ته کولی شي کابل کې ژوند وکړي. مشکل د کندهار او پکتیا او خوست کې یا بل ځای کې لري. نو دې کابله د یو نفر د قبولیدل لپاره دلته چانس ډېر کم دی. نو دې لپاره دغه حالتونه په قرارداد کې ونیسي.
د اروپایي مهاجرینو امدي ستونزې ته په کتو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وویل
البته ما یک مذاکره داریم که د همین روزها جریان داره با اتحادیه اروپا.
په همدې ورځ کې مخبرې د اروپایي اتحاد سره جریان لري. د مې د میاشتې په ولسمه مو هم په اروپا کې د افغان مهاجرو پر ستونزو د خبرو لپاره یو لړ ټوله هیات برخصل ته لیږلو، تر څو چې د مهاجرو په توګه افغانانو د منلو په موضوع له اروپایي چارواکو سره خبرې اترې وکړي او هغوی باید د نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو په رڼا کې له افغانانو سره چل چلند وکړي. که د چا اسناد هلته نه قبلېږي، باید محکمې ته د اسنادو د وړاندې کولو وخت او حق ورته ورکړي، او که د محکمې لخوا هم اسناد رد شي، نو په خپله خوښه د بیرته ستنېدو چانس دوی ته برابر کړي، نه په جبري توګه. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه د اروپایي اتحاد سره د خبرو په جریان کې وو. کله چې همدا موضوع نهایي شي، نو اروپایي اتحاد به پرې عمل وکړي او اروپا ته تللي مهاجرو ستونزې به راکمې شي. موږ غواړو چې د مهاجرینو په موضوع هم د اروپایي اتحاد سره خبرې وکړو او هم په جلا جلا توګه د بل بل هیواد سره وغږیږو.
افغانانو لپاره یوازې مهاجرت ستونزه نه ده، بلکې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال هم د دولت له بې غورۍ او د مرستو له نشوالي نه سر ټکوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو فرید پکتیاوال وای
زه خپل پکتیا کې مالو پکتیا په مرکز ته باجر یم. زه په نیمه ډېر خراب د دولت نه ته ماشومان راته مریضان لري پراته دي. د مریضان د مریضان حکومت هم کړی، ماجرونو ته هم کړی، هیڅ حکم غاج نه اوري. موږ هم نو حکومت خوري نه میت خوري نه ماجر وزارت خوري، هیڅ حکم دې موږ هم نه خوري.
دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای څومره چې نا امنی ډیریږي، په هماغه اندازې د بې ځای شو افغانانو شمیره هم زیاتیږي. دا چې په څه ډول باید د بې ځای شو افغانانو ستونزو ته رسیدګي وشي، ښاغلی بلخي وویل
خب بې ځای شده ها متاسفانه سال به سال رو به افزایش است، که البته این هم ریشه در ناامنی ها داره و
له بده مرغه ورځ په ورځ د بې ځایه شوو افغانانو شمېر ډېرېږي چې دلیل یې ناامني ده. څومره چې جنگ او ناامني ډېرېږي په هماغه اندازه بې ځایه شوو خلکو شمېر هم لوړېږي. له بده مرغه هغه تناسب چې باید هم کسانو له شمېرې سره سمون وخوري سم نه دی. بیړنیو حالاتو لپاره کمیټه شته او کار کوي، خو په دې برخه کې هم د دولت امکانات محدود دي. یوې بې ځایه شوې کورنۍ سره د استقرار په حالت کې یو ځل او یا هم په نهایت کې دوه ځله مرسته کولی شي، خو که کورنۍ په دوامداره توګه بې ځایه کیږي نو دولت په لاس کې پوره امکانات دوی لپاره نه لري. په دې برخه کې بیا موږ د سروې نه وروسته د نړیوالې ټولنې او د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار مرستو ته اړ یو، خو په مجموع کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم دیتا نه بسیږي. بالاخره دا ویلی شم تر څو چې ناامني دوام ولري د بې ځایه شوو افغانانو ستونزه به هم دوام وکړي.
امنیت در کشور برقرار نشه متاسفانه این پدیده ها دامنگیری جامعه ما.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر دا هم ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر چې پرونه په کابل کې د ولسمشر غنی سره لیدلی په خبرو کې ویلي جنیوا ته د رسیدو سره سم د داخلي ویزا یې شول لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو د جلبولو موضوع به د کار د اجنډا په سر کې. د کډوالو وزیر دا هم ویلي چې د ستره د وزارت په لاس کې دي چې د ویزا یې شو کورنۍ ستونزې پرې حلې شي، خو بې امنیې لوی ستونزه ده او له ناامنۍ سره سم به د بې ځایه شوو افغانو کورنیو ستونزه هم پر ځای پاتې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خوارج یا خارجیان څوک دي او له کومه ځایه دا ډله راپیدا شوي؟ سیاسي تمولات او مذهبي نظریات یې د نورو مسلمانانو پر باب څه دي؟ موږ د ننګرهار د ولایت د یو دیني عالم مولوي عبدالعزیز خیرخوا سره مرکه وکړه او په دې اړه مو د هغه نظر وپوښتئ.
مولوی صاحب عبدالعزیز خیرخوا، دغه کلمه د تکفیر او تکفیریانو چې د بعض مسلمانانو لپاره استعمالیږي د دې تاریخي قدامت څه دی؟
ډېره مننه. اصلا دا تکفیر چې دا یو عربي کلمه ده، عربي لغت ته په معنا د وزن تفعیل دی او دې معنا دا ده چې هر چا باندې د کفر حکم کول.
بله،
لغوي معنا دا ده. دا یو ډله ده چې دوی بغیر د خپل ځان نه او هغه څوک چې دوی سره په خپله ډله کې شامل دي د هغوی نه بغیر هر څوک چې دوی سره باید نه کوي دوی سره ملګري نه وي نو دوی په اخره باندې دوی ته هغه کافر ښکاري، هغه کافر وایي. نو په همدې اساس باندې دوی ته خوارج وایي یا ورته تکفیران وایي. خوارج په دې معنی چې دوی د اسلام د دایرې نه او د سنت او جماعت د ډلې نه څومره مذاهب چې دي او که اهل حدیث دي هغې ته په سناد علماو کې اهل سنت او جماعت ویل کېږي. هغه څوک چې د دغه مذاهبو اربعاو نه یا د نورو مذاهبو نه چې ووځي او هغوی فقط خپل ځان ته مسلمان ښکاري، نورو ته کافر ښکاري، هغه څوک چې د دوی په لاره عقیده باندې د دوی په ډډه کې د دوی په تنظیم کې د دوی په عقیده باندې باید ورسره په اصلاح باندې وکړي نو هغې ته مسلمان وایي.
دا هماغه ډلې د مفکورې سره ارتباط لري او که نه؟ چې د حضرت علی کرم الله وجهو په هدایت باندې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورغه او مناظره او سو کړله.
نه نه، په هغه وخت په زمان کې دا خلک دا تکفیر بونه مر خلک نو.
بله،
هغه تاسو کوم خبره کې دا خوارج وو؟
دا د نجد نه راغلي کدی امن نه کوم ځای نه بنیاد شروع شوه؟
د خوارجو بنیاد چې دا د نجد نه شروع شوه.
مولانا عبدالوهاب نجدي صاحب چې دی د مفکورې سره دا خلک څومره ورته دي؟
دا مولانا عبدالوهاب نجدي او دوی ترمنځ فرق شته.
بله،
دا څوک چې په وسنۍ نړۍ کې موږ تاسو اهل حدیث ورته یو دا ډول یو نوم دی. دا عبدالوهاب نجدي ډېر ښه عالم تیر شوی دی. دا د سلو چې نه مذاهب خبرې کولې، نه د علما خبرې کولې.
بله،
او دا خپل دا وحدان چې د اهل حدیث ورته موږ علما ورته اهل حدیث او عام خلک ورته وحدان وي. د دوی او دغه ترمنځ ډېر فرق شته. هغه یو ډېر دا تقریبا په افغانستان کې د طالبانو په نظام کې دلته د عرب او ډېر افغانستان ته راغلی و. د دې مشرب عثمان نومیده. هغه به راتله، هغه په کده باندې حتی د حرمین امامان او په خپل سعودي شاه او د ټول نړۍ مسلمانانو چا چې د سره بیعت نه کوه هغه ته کافر یو. په وخانه باندې سوارو ننګرهار ته راغلی و. هغه ول چې موږ سره څوک کې بیعت کوي او د ابو عثمان په خلیفه باندې منی د مسلمانان دی کني نه دي. دا در سره دوی ظاهرا یعنی خپل ځان ته وایي چې موږ هغه خلک یو چې دا په اخر زمانه کې راوځي او امام مهدي به دوی سره وسی او د دې لخر کې بدات پیدا کیږي. نو دا ډېر څه تکفیری ویل کیږي.
د امام مهدی علیه السلام باندې خو اهل سنت الجماعت هم عقیده لري.
بلې، ولې نه لري؟
خو فقط فرق پدې کېږي چې اهل سنت او جماعت سره هغه چاته نو کفر خبره نه کوي چې اسلام په اداره کې شامل دي کا اهل حدیث دي کا شوافی دي کا حنابلی دي کا مالکین دي کا احناف دي یعنی متعصب او متشدد خلک دي
د دې او د اهل تشیع ترمنځ اختلافات د کوم وخت نه روان دي چې اوس ایران کې کوم حمله شوی دا وایي چې تکفیران کړی و
زما په نظر باندې دا ایران په اسلام نه تکفیران دي مګر د زمونږ اساس په اسلام نه دغه دیش خلک لري
bale
نو اوس په شام کې او په عراق کې مثلا په ځینې کې سر پورته کړی جنگي ځان په خلافت ولا وي دوی طبعا په داخلي باندې د شیعاګانو سره سخت سوران دي او دوی په قدم باندې شیعاګانو ته تاثیر ښکاري دا خلک چې اصلا دا ایران ته باندې خطر مانی شي بودی منی هم بکی او دو تا مسلمانان نخکاری مغوی تکفیرین وی
یعنی تاسو یاوی چی دا دا اهل سنت الجماعت دا دایره نخارج دی
طبعا طبعا اهل سنت الجماعت فلی هز منی خو هیچ سوک بل مسلمان دا باید کافر ونوی تکفیرین دا مسلمانان بجارا که هیچ کلم نیری چی سوک تکفیرین اهل سنت رو تکفیر وی او واقعی تکفیرین وی مغوی بیا دا دا مسلم اسلام بجارا که نیداخی
دیر منانا
تشکر
د خبرونه پای کې د مهمو خبرونو غټيږي د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په جنوبي برخه کې د ډېر سختې ګرمۍ سره یو ځای د سانتا باربارا او په ساحلي سیمو کې د تیر شپه ګورزونه یو ځنګلي اور لګېدلې ده دغه اور د وژلو لپاره چې د وده دیو په نامه باندې یاد شوی دی په سلګونو اطفایي پرسنل کار کوي د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د خپل انتخاباتي مبارزې عمومي منتظم لیوانسکي له خپل دندې نه برطرف کړ. ټرمپ چې یو بډای سرمایدار او د کورونو جوړولو سوداګر دی د لومړي ځل لپاره د امریکا سیاست ته ورځنګلې دي. جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې په امریکا کې د سرمایه گذارۍ او پانګې اچونې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. اوباما د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د سلیکټ یو اس انویسټمنټ په نوم د پانګې اچونې په ویلي غونډه کې وینا کوله. د عمر صدیق متین په نوم یو افغان الاصل امریکایي ځوان چې د جون په 12مې د اورلانډو د ښار په یو کلب کې د ټوپکو په ډزو کې نه څولې کسان وژل پولیس ته د کلب د محاصرې په دوران کې ویلو چې زه د اسلام جنګیالی یم. د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی د عمر متین او پولیسو ترمنځ د هغه د ویشتل نه مخکې د پولیسو سره د ثبت شوو خبرو یوه برخه د دوشنبه په ورځ باندې خپره کړه. د سختو جګړو له امله د عراق په محاصره شوي ښار فلوجنه په لسهاو زره خلک پتلي دي. د مهاجرینو لپاره د ناروې یوه شخصي موسسه وایي چې شمېر له 8000 نه اوښتی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په عراق کې 3 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي. د رویټرز خبري اژانس پرون ناوخته رپورټ ورکړ چې داعش وسلوالو د منبج په محاصره شوي ښار کې د سوریې د رژیم د پوځ او د سوریې د کردانو تر مشرۍ لاندې د هغو وسلوالو قواو د تل حفظ ته هوایي حملې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتو نظامي ملاتړ کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ته عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکړې چې دواړو خواو ته یې په پرونیو خونړیو جګړو کې درانده تلفات واړول او درې کلي د کوردی ځواکونه بیرته ونیول. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جټ او بمبارتمان الوتکو په منبج کې د داعش مرکزونو باندې سخته بمباري کړې ده. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه لګولي دي. اژانس وایي چې دغو شرطونو په جمله کې یو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت نه وغوښتل شوی دي چې د متحده ایالاتو سره د ټولو امنیتي تړونونو لغوه کړي او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو محل ویش د اشرف غنی حکومت نه بلکې د اشرف غنی حکومت نه بلکې یو نوی حکومت باید لاسلیک کړي.
درنو وردونکو زموږ خبرونه په دې ځای پای ته ورسېده. دا و پیژنې د ادارې د خپل مخې په افغانستان کې به راتونکو ونی اسمان شینوي او د تودوخه درجه به د دیش نه چټوي او اوس په کابل کې دا وخت د تودوخه درجه یو وشته، په کندهار کې وو وشت او په کوټه کې وو وشت. دغه راز په پېښور کې اسمان وریځ لري. دغه ټول مطالب چې تاسو ورته تاسو کولی شئ په د فیسبوک کې دا خبرونه وګورئ او دغه راز زموږ د پښتو وېبپاڼې ته هم ورسی. دغه ټول مطالب البته هم اوریدل شي. اوس تدری برخی استودیو امکاران استودیو کې حاضر دي او په لن وخت خپل خبرونه تاسو ته پیل کی. تاسو مشر اوسئ.